رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دینی عالمانو نه غوښتي دي چې خلک په انتخاباتو کې د ګډون لپاره تشویق کړي. په امریکا کې د دیموکرات ګوند په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ عریضه کړې ده او په پاکستان کې وسلوالو د بشري حقوقو د یوې کارکونکي په کور چاپا چولی.
په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه ورسته په رپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې د طبیعي پیښو سره د مبارزې چارواکي وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې اورښت یو شپېته په سلو کې لږ و. په خوست کې د چنار په کلنۍ دودیزه مشاعره کې سلګونو خلکو برخه اخیستې.
وای بس د لپنجا دا نور د ځان غټل پکار دی، د ډیورن لجاسوسانو د ایمان غټل پکار دی.
دا او ځین نور رپورټونه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې لرو، خو اوس به د دې سات خبرونه عاشق الله رحیمزی تاسو وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د څلور د ولایتونو د ملکی او امنیتی ادارو د چارواکو نه غوښتي دي چې په خپلو مربوطه ولایتونو کې د رای ورکونکو د نمونو د ثبتولو لپاره لازمی اسانتیاوي برابر کړي. ښاغلی غنی هم درنګ ویلي دي چې په ولسوالۍ کې په دې بهیر کې د ګډون لپاره د عامه پوهاوي چارې هم ګړندۍ شي. ښاغلی غنی د دینی عالمانو نه غوښتي دي چې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د خلک تشویق کړي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملکیانو پر موټر چاودنه شوې ده. 15 کسان پکې وژل شوي او 9 نور زخمیان دي. د ننګرهار امنیه قمندان ویان حضرت حسین مشرقوال امریکا غږ ته ویلي دي چې چاودنه نن سهار 9 بجې د هسکې مینې ولسوالۍ په ډب پاین سیمه کې شوې ده. ښاغلی مشرقوال وویل چې په وژل شوو کې یوې ماشوم او څلور سړي دي. په پاکستان کې وسلوالو کسانو تیر شپه د بشري حقوقو د یوې کارکونکي په کور چاپا چولې. لپټاپ، کمپیوټر، دوه هارډ ډیسکونه، دوه موبایل ټلیفونونه، زیورات او نقدي پیسې ترې وړي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د مریم حسن په کور د چاپا غندلې ده. میرمن حسن په پاکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په کلنی راپور کار کاوه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ویلي دي چې دا قضیه عادي غلا نه ښکاري او د حکومت نه غوښتي دي چې د مجرمینو په پیدا کولو کې دي هڅې وکړي. دغه پیښه بیګاش په د لاور په ښار کې شوې ده. په امریکا کې د دیموکرات ګوند په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ روسي او ویکیلیکس عریضه کړې ده. پاریزی کې په دې درې وړو تور لګول شوی چې د 2014 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ګډوډۍ او لسوهنې لپاره یې دسیسه جوړه کړې و. اریزه د نیویارک په ښار کې شوی او د جمهوریت ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ټیم په جوګپوړو چارواکو دا تور لګیدلی دی چې د روسیې د حکومت او پوځي استخباراتي ادارو سره یې په ګډه کار کوي چې هیلری کلینټن ته زیان ورسوي. هیلری کلینټن د دیموکرات ګوند کاندیدا و چې د جمهوریت ډونالډ ټرمپ په مقابل کې یې ماتې وخوړله. د ایران د بهرنی چار وزیر جواد ظریف وایي که د امریکا متحده ایالات د اتمی موافقه نه چې تهران په 2015 کال کې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره لاسلیک کړي ووځي، هواقب به نه وړوي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
ښاغلی ظریف په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي دي چې که امریکا د دې موافقې نه ووځي، د ایران لپاره نورې ډېرې لارې خلاصې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې هکله نور جزئیات ورنه کړل او دې د نورو لارو په اړه ډېر څه وویل. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اروپایي متحدینو ته چې دا تړون یې په ګډه د ایران سره لاسلیک کړی، د همدې کال د مې د میاشتې تر 12 نیټې وخت ورکړی چې د موافقې نیمګړتیاوې سمې کړي. خاغلی ترامپ ویلی دی که دا کار ونه شو په ایران به اقتصادي بندیزونه بیا ولګوي. ایران هم خبرداری ورکړی دی چې که ټولې خواوې د موافقې درناوی وکړي هغوی به هم پکې پاتې شي او که داسې ونه شو له موافقه به له منځه یوسي. زامن ممند، امریکا غاگ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غاگ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوریا. په جرمنی کې حکومتي چارواکو د دریو حکومتي مامورینو او یو مدافع وکیل نه د رشوت خوري په حق له تحقیقات پیل کړی دي. حکومت په هغوی شک لري چې داسې کسانو ته د اوسېدو قانوني اسناد ورکړي دي او د هغوی پناه غوښتنې منلې دي چې په شرایطو نه و برابر. د جرمنی د بریمن په ښار کې څارنوانو ولیدي چې ښایي د 1200 کسانو چې اکثریت یې د سوریې یزیدي قبیلې غړي دي د پناه غوښتنې اسناد په غلطۍ سره منل شوي وي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې ویلي دي که چا په سوریه کې د ورک شوي امریکایي خبریال د پیدا کېدو لپاره معلومات ورکړل 1,000,000 امریکایي ډالر انعام ورکوي. د خبر تفصیل د شافی سردار ناوري.
دغه خبریال آستن ټایس نومیږي او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره یې کار کاوه. هغه په 2012 کال کې سوریې ته د جګړې په اړه د رپورټ ورکولو لپاره تللی و چې لا درک سو. خبریال آسین تر نیول کېدو یوه میاشت وروسته په یوې لنډه ویډیو کې راښکاره سو، خو بیا یې تر ننه پورې څرک نه دی لګېدلی. تر اوسه نه ده معلومه چې آسین ټایس په سوریه کې چا تښتولی، ځکه چې تر اوسه د هغه د خوشي کېدو په بدل کې هیڅ کومې ډلې کومه غوښتنه نه ده کړې. د امریکا د استخباراتو ادارې د خلکو څخه غوښتي دي چې د دې خبریال د ځای ځایګي په هکله معلومات ورکړي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او وروستی خبر ده چې د انډونیزیا کب نیونکو شپږ بیا روهینګایي مسلمانان چې د اچي په سیند کې په اوبو کې ګیر پاتې ول لژغورلی دي. هغوی کوشش کاوه چې د بحر د لارې ځانونه برمانه وباسي. د انډونیزیا د سوماترا د ټاپو د پولیسو مشر رضا یولتانو ویلي دي چې په ژغورل شوو کسانو کې 8 مېرمنې، 25 ماشومان او 43 سړي ول. هغوی په یوې لرګینې کښتۍ کې سپاره ول او دا نه ده معلومه چې څومره وخت په اوبو کې پاتې ول. د روهینګي مسلمانانو چارواکو ته ولیدي چې غوښتل یې ځانونه استرالیا ته ورسوي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورئ.
خبرونه مو د امریکا غاک آشنا رادیو ته واوریدل. افغان حکومت وايي په اکثر ولایتونو کې خلک د وچکالۍ له حالت سره مخ دي، چې له امله یې په دغو ولایتونو کې د څارویو خواړه هم کم سوي. د کرهنې وزارت وایي د وچکالۍ سره د مقابلې لپاره یې یوه 2 میاشتې اضطراري پلان ترتیب کړی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ رالېږلی.
د طبي پیښو سره د مبارزې دپاره دولت وزارت وایي سږ کال په افغانستان کې د ورښت کچه د تیر کال پرتله 16% پورې کمه وه، چې له امله یې دغه هیواد په اکثر ولایتونو کې خلک د وچکالۍ د حالت سره مخ شوي دي. خو دا وزارت وایي د وچکالۍ حالت په ولایتونو کې یو ډول نه دی. د جوزجان، بادغیس، فاریاب، غور، ارزګان، زابل، کندهار، هلمند، سمنګان، بلخ، بغلان، کندوز، هرات، فراه او نیمروز په ولایتونو کې خلک 30% پورې د وچکالۍ له حالت سره مخ دي. خو د میدان وردګ، لوګر، تخار، پکتیا، نورستان، سرپل، دایکونډي، بامیان، کاپیسا، پروان، پنشیر، کابل، بدخشان، لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا او خوست په ولایتونو کې خلک د وچکالۍ د دوهم او درېمې کچې له حالت سره مخ دي. د طبي پیښو سره د مبارزې لپاره دولت وزارت مرستیال محمد اسلم سایاس امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د افغانستان په ځینو برخو کې د تیرو 2 اونیو د بارانونو او په ځینو سیمو کې د واورې د ورښت وروسته د وچکالۍ د اغېزو د کمېدو هیلې هم پیدا شوي دي.
کرهنی وزارت په رسمي ډول اوچکالی اعلان کړی نه ده، خو په غور، بادغیز، فاریاب، جوزجان، سرپل په هغو ولایتونو کې شامل و چې د اوبو کموالي له امله بزګر له ډېرو ستونزو سره مخ و. خو د پروردګار په مهربانۍ چې په تېرو 1 میاشت کې او په ځانګړي ډول په تېرو 2 اونیو کې بارانونه زیات وشول، د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اورښت فوق العاده زیات وړو. او همدا ښه خبر و چې همدا تېره شپه ماته له بادغیز ولایت څخه راغی. دا و چې د اوبو ټول کانالونه چې بیخي وچ شوي وو او اوبه یې نه لرلې، او حتی کاریزونو چې اوبه نه لرلې، د تیرو 2 ورځو شپو د ورخ وروسته بیرته پکې اوبه پیدا شوې دي.
آب فعلا د سطح زمین جاری است،
تیر روز جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د وچکالی سره د مقابلې د لارو چارو د لټولو لپاره دوه جلا غونډې جوړې کړې وې. پارک جوړ شوې غونډې ته چې مشري جمهور رئیس غنی کوله پر کوچیانو باندې د وچکالی پر اغېزو خبرې وشوې. غونډې ته د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی وویل چې د وچکالی سره د مبارزې لپاره یو دوه میاشتنی اسرائیلي پلان ترتیب شوی چې د اړتیا په صورت کې نهو میاشتو مودې ته هم غځېدی شي. ښاغلي دورانی وویل چې په دې پلان کې په یو شمېر ولایتونو کې څارویو ته د خوړو او وښو د برابرولو لپاره د تاجکستان ترکمنستان او ترکی څخه د سارویو د خوړو د اخیستلو وړاندیز هم شامل دی. د افغانستان د اجرائیه رئیس تر مشرۍ لاندې د وچکالۍ د اغېزو سره د مبارزې لپاره جوړې شوې غونډې ته د کرهنې وزارت چارواکو ویلي چې د سارویو د خوړو او وښو د برابرولو لپاره 115 میلیون ډالرو ته اړتیا شته دي. همداشان د دغه وزارت چارواکو ویلي چې 250 میلیون افغانۍ باندې به ژر د سارویو لپاره واښه او خواړه واخلي. د افغانستان د اجرائیه ریاست وایي چې د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره د پلان د ترتیبولو او د نړیوال ټولنې څخه په دې برخه کې د مرستې د غوښتو لپاره په تیرو کې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې د اساسو سره څو غونډې هم کړې دي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د دغو غونډو په اړه خبریالانو ته وویل چې دا غونډې د وچکالۍ د حالت په ښه توګه مدیریت کولو لپاره جوړې شوې دي.
تر یک هفته گذشته
په تیر یو اونۍ کې حکومت دغې مسلې ته د حل د موندلو او وچکالۍ د زیان د مخنیوي لپاره د حکومتي ادارو او زیربطو مؤسسو او نړیوالو ادارو سره پراخه غونډه کړې ده.
د افغانستان د طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وی ټاکل شوې شنبې په ورځ به افغان حکومت د وچکالۍ او د اغېزو د کمیدلو او بزګرانو سره د مرستې لپاره نړیوال ټولنې څخه د مرستې د غوښتلو لپاره خپل وړاندیز دغې ټولنې ته وړاندې کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په سعودي عربستان کې مشت افغانان د خپل حکومت څخه یو لړ غوښتنې لري. په دې باره کې یوه مرکه لرو چې د دې رپورټ څخه به وروسته واوري. په پکتیکا کې یو شمیر کورنۍ وایي د پولیو ضد واکسین یې کورونو ته نه رسیږي. دوی په عامې روغتیا د ریاست د نورو مسؤلینو څخه د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې. زموږ خبریال عبدالملک شفق په دې اړه رپورټ رالېږلی.
له څو لسیزو را په دې خوا په افغانستان کې ناامني، ناسم پوهاوی، کلتوري او عقیدوي مسایل هغه عمده لاملونه په ګوته کیږي چې ډیری وخت یې د پولیو ضد واکسین د تطبیق مخه ډب کړي. خو د یو شمیر سیمو د خلکو په خبره چې په ځینو مواردو کې د کمپاینونو پر مهال د واکسیناتورانو ناغیړي او وظیفوي غفلت هم د دې ویروسي ناروغۍ ضد واکسین څخه د یو شمیر ماشومانو د پاتې کېدو لامل ګرځي. پیروز د مرکز شرنی د امنی خیلو د کلی اوسیدونکو د نوموړي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل سو میاشتې کیږي چې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه دی ورکړل شوی. نوموړی وایي
تقریبا 15 میاشتې وشوي، بلکې شپږ میاشتې پوره وشوي چې دی ته واکسین نه راغلی نه راتلو. ولا که زم خبرې هم ورور جان چې دوی ولې نه راتلو یا ستونزې چې د ما خو نه څه ورته ویلي دي او نه مې منې کړي دي، نه ما زنکان له دې منې کړي ستاسې واکسین مه خورئ. سین انشاءالله ښه شی دی، که بلکې علما هم دغه ولې دغه پې ورکړې ده، روایت ورکړې ده او ښه شی دی، بلکې واکسین ډیر ښه شی دی.
پیروز دا هم ویل چې واکسین د ماشومانو لپاره ګټور دی ځکه یې د واکسیناتورانو په نه ورتګ غش پورته کړی. بل لور ته د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم مني چې ځینې صحي رضاکاران یې کله ناکله په خپلو دندو کې غفلت کوي چې له امله یې یو شمېر ماشومان له واکسین څخه محروم پاتې کیږي. په پکتیکا کې د پولیو اړوند د عاجلې څانګې مسؤل نور محمد وایي هڅه کوي له خپلو ټیمونو څخه د خلکو په مرسته څارنه وکړي تر څو هیڅ ماشوم له واکسین څخه بې برخې پاتې نشي.
د دې لپاره چې په ساحه کې کوم کور خو ایسته پرېږده تا ماشوم هم پاتې نه شي، نو بیا هم کېدای شي چې د ټیم د غفلت په وجه او یا په داسې یوه ساحه کې چې یا مارکیټ وي یا نوی کور جوړ شوی وي، کېدای شي چې یو کور دا په دې شکل باندې د واکسین نه پاتې شي، خو موږ ته د منلو وړ نه دی.
محمد نور همدار زیاته کړه هغه رضاکاران چې غفلت کوي د دوی له جدي برخورد سره به مخ شي. قومي مشر حاجي عبدالعزیز هم د رضاکارانو غفلت د اندېښنې وړ بولي او له مسؤلینو څخه د جدي اقدام غوښتنه کوي. حاجي عبدالعزیز پر خلکو هم غږ کوي چې تر خپل وسه د رضاکار ټیمونو سره مرسته وکړي تر څو ټول ماشومان واکسین او له تلپاتې معلولیت څخه وژغورل شي.
په اړه طریقه وي په خپل ترتیب باندې واکسین ورکړي او کچیرته رسیدګی نشي کړای یا نشي ترسیدل، یعنی اولادم بي واکسینه پاتې شي، نږدې کلینیک ته ولاړ شي، که کلینیک ته نشي تلای له چا سره ټلیفوني تماس ونیسي چې د موږ د کورو دومره تعداد واړوم به واکسین فاته دي هغه دلته خامخا وځي.
پولیو ساری او د تل لپاره معیوبونکې ناروغي ده چې کم عمره ماشومان پرې اخته کیږي. دا ناروغي تداوی نه لري مګر د مخنیوي وسیله یې هر ماشوم ته د هر کمپاین پر مهال د دوو ساسکو واکسینو ورکړه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د دې خبرونې یو مرکه. په سعودي عربستان کې مشت افغانان د خپل حکومت څخه یو لړ غوښتنې لري. دا افغانان وایي چې د دوی ستونزې ډېرې دي. یوه حالته د پاسپورټونو مسله ده. هغه دا ده چې هر افغان په مختلفو نومونو پاسپورټونه لري چې په هر پاسپورټ کې نوم او عمر توپیر لري. خو دوی دا غوښتنې د افغان حکومت سره مطرح کړي، هیڅوک ږغ نه اوري. زموږ همکاري شافی سردار په وبخشي ما په د سعودي عربستان کې د مشت افغان سبیل روشان سره مرکه کړي. سبیل روشان صاحب، تاسې په سعودي عربستان کې څونه عمر کېږي چې تاسې ژوند کوئ او هلته د افغانانو عمده ستونزې څه دي؟
خورجانې، تاسو سوال وکړ. زه تقریبا د یو 10 کاله کېږي چې په سعودي عرب کې یم او زم راځم وطن ته. موږ دلته ډېری مشکلات لرو. افغان مسافر هغه که فامیلي ژوند کوو او که بغیر د فامیلي ژوند کوو، ډېر د مشکلاتو سره مخ یو. موږ له دولته یو څو جدي غوښتنې لرو. هغه استاسو په همکارۍ یلا دی وکړي چې زموږ دغه غږ تر دولت لوړپور پورې ورسوي او حتی دا غږ بیرته رسول د خطر سره پورې عملی اقدام نه پی اخیستل شوی. او موږ مثلا ډیر مشکلات دلته په سعودي عرب کې لرو، پیل سره مخامخ یو.
بله، هغه مشکلات کم مشکلات روشن صاحب؟
اول خو شفیع جان خور، لکه څنګه چې افغان سفارت دلته اعلان وکړلو، هغه ورونه چې پاکستانی پاسپورت راغلی دي ته، او دلته د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې راشي او چې د پاکستانی پاسپورت په مقابل کې تاسو ته افغاني پاسپورت درکول کیږي. افغاني پاسپورټونه زموږ مسافر ورونو واخیستل او بیرته د هغې نقل معلومات اعلان یې وکړل چې د سفارت لخوا به ستاسو د نقل معلومات سفارت حل کوي، د افغانستان سفارت به حل کوي. تر اوسه پورې هغه ډېرې مسلې همداسې پرتې دي، حل شوي نه دي. که حل کېږي خو یا په وسیطه حل شي یا بغیر د وسیطې، دا یو. او دویمه دې ته ورته مسله ده چې په یو سفارت یو کنسلګری کې په یو عادي سپینه ورکه باندې د سفر څخه ډېر شیاله څلوي خیاله عادي او یې اخیستل کېږي، یا دا دولت ته ځي او که شخصي جیبونو ته. که دولت ته ځي موږ هېڅکله نه اتخافه، زموږ دولت کوي کېږي، زموږ حساب کوي کېږي. که شخصي جیب ته ځي نو دا د مسافرو سره ظلم دی. او بله، موږ هغه فامیلي افغانان چې په سعودي عرب کې ژوند کوو، شفیع جان خوري دلته تقریبا د څلوېښتو دېرشو کالونو نه 15 کالونه دلته میشت دي. دلته واړه ستر شول، حتی ډېرې دلته د کابل نه دلته د بازې او چې په اوسني نظام کې وطن ته روان دي. او مثلا د دې افغان ماشومانو نه خپل ژبه یره ده. په دې څلوېښتو دېرشو کالونو کې تر اوسه پورې موږ افغانستان دولت دلته په یو په مورنۍ ژبه ښوونځی مقرر جوړ نه کړو، تر اوسه پورې ونه توانېدل. ولې؟ هر ملک دلته ښوونځی لري، د هر ملک خپله ژبه خپله کلتور عنعنات دي دلته، او زموږ افغان ماشومانو نه خپل ملي مورنۍ ژبه یری دي.
آیا تاسې دا ستونزه د افغانستان د حکومت سره یا هلته د سفارت سره تماس نیولی دي او دا ستونزه مو ورسره شریکه کړې ده؟
او بالکل شفیع جانې خورې، دا په دې ستونزه باندې هم سفارت خبر دی، هم د افغانستان دولت خبر دی. دا موږ ډېرو لوړپوړو ته رسولې ده. موږ دلته خطه زه خپله په جده کې ژوند کوم، دلته د کنسل سره په دې باندې ما خپله خبرې کړي دي چې د خدای خاطر وکړي. او بل دا نه چې موږ امکانات دي دغه ښوونځیو نه لرو. شفیع جانې خورې، دې سره سره موږ په جده کې اته جربه ځمکه لرو. په دې اته جربه ځمکه کې او زموږ ټول سہولتونه برابرې دي. لکه همدا اوس موږ په جده کې کنسلګیری لرو، نه پوهېږم دوه لکه څومره ریاله او موږ پیسې ورکوو اجارو. ولې دې هغه موږ اته جربه ځمکې نه استفاده ولې نه کېږي چې دلته عامه شانډه پرته ده؟ همدا کنسلګیری دي. دا اوس کرې ورکوو دلته زموږ ماشومان، زموږ زنانه چې وګورې، زموږ د مسافر رونه روانه ګرمي وګورې. شفیع جانې خورې، ډېره سخته ګرمي را روانه ده. لمر ته ولاړ دي، سوري ځای نه لري، نږدې هوټل نه لري، جومات نه لري، د لمونځ ځای نه لري. ولې دا موږ په همدې وطن کې حق لرو؟ یوازې خدا نه ده چې کنسل زنانه ناست دی، سفیر زنانه ناست دی، دلته کنډیشن لګېدلی ده او د سوري ته ناست دي. باندې دي واړه واړه ماشومان مرت پراته وی زنانه وی دل مرت ناسی ولی دی اته جره بزم کنه استفاده ولی نه کیږي ولی کوم سلګری نه پی جوړیږي ولی دلته مسجد نه پی جوړیږي
تاسو د دا ستونز تاسو د افغان حکومت سره باید شریک کی کده سعودي د حکومت سره سعودي حکومت په دې برخه کې تاسو سره څه کولای شي
موږ شفیعجان خور موږ عوام یو دلته موږ د سعودي د قانون برابر ژوند کوو دلته هر څه قانون نظام دی موږ د هغه اصول ژوند کوو او موږ په هغه اصول ژوند موږ دا مشکلات به د افغانستان دولت حل کړي چې دلته موږ سفیر لرو موږ کنسل لري دا دا هغه د هغه باید دا سهولتونه موږ ته برابر کړي د دې مشکلاتونه موږ وژغوري
بله
دویمه او بله مسله دغه ده شفیعجانې خورې چې موږ په دې اوسني وخت کې زموږ اکثر افغانان ورونه او د سعودي عرب نه چې هغه مصرفات چې دلته اوچت شوي دي نشي پره کولی خپل وطن ته کډه کېږي او دغه ورونه چې کله ځي د جیل له مخې ځي په دې جیلونو کې زموږ ډېر افغانان مسافر ورونه پراته دي چې هغه روان دي او دوی ته ټکټ د افغانستان د دولت د طرف نه ورکول کېږي خو بیا په همدې ټکټ کې هر چا ته ټکټ پیدا کېږي تر هغه وخته پورې دوی په جیل کې پراته وي چې څو پورې د هغه ټکټونه چې راځم چې هغې نه بعد یې ولېږي یو میاشت دوه میاشتې په جیل کې ټکېرې کې ولې او کیس کار نه پې کوي په دې باندې مونږ بله یوه مهمه غوښتنه د افغانستان د دولت څخه دغه لرو چې هغه زموږ افغانان ماشومان چې دلته یې څلوېښت کاله یا دېرش کاله لوی شوي دي دلته خپلې مورنۍ ژبې یادې نه دي هغه لاړل افغانستان ته مونږ د دې څخه هیله کوو مونږ چې د دغې افغانانو مسافرو دپاره هلته په افغانستان کې یو طریقه یو څه حل جوړ کړي دا په افغانستان کې څنګه ژوند وکړي دوی ته نه فارسي ورځي او نه خپله مورنۍ ژبه پښتو ورځي او نه نورې ژبې سیر په عربي باندې پوهېږي نو افغانستان دولت مونږ هیله کوو چې حتی هغه افغان مسافر چې دلته نه وطن ته لاړ شي بیا دلته یو څه سهولت د خلکو ته برابر کړي
ډېره مننه محترم سبیل روشن صاحب
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي اورېدلې مه هېروئ
درنو اوریدونکو تاسو پام وکړئ دې رپورټ ته د تازه وخت د څېړنې په قول د هر سړي شزي او ماشوم لپاره په ځمکه باندې تقریبا یو ټن بیکاره پلاستیک دی د دې ستونزې د حل مدافعین وایي په ډېر معمولي اقدام سره یې مخه نیول کیږي برتانیا په بې ارزښته پلاستیکو باندې د بندیز لګولو پیشنهاد کړی دی د ځمکې د کورې ورځ د اپریل په 22مه لمانځل کیږي او امریکایي مدافعین له خلکو څخه غواړي چې د بې ارزښته پلاستیکونو څخه تیر سي د امریکا ژه خبریال سټیفن باراګونا په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی
تقریبا د کوکوکولا یا د کوکوکولا په څیر نور بوتلونه د پلاستیکو نه جوړ شوي دي مګر تاسو کله په دې فکر کړی دی چې دا ټول چیرته اچول کیږي په درسته نړۍ کې د فاصله شیانو په پاکولو کې بابزه پلاستیکونه پیدا کیږي د سمندر د ساتنې غیر دولتي موسسه دا دېرش کاله کیږي چې په دغه پاکۍ باندې لګیا ده سارا کولر چې د سمندرګیو د فاضله شیانو د پاکولو د پروګرام سره کار کوي وای
And over the 30 years, volunteers have collected over 10 million plastic straws and stirrers off of beaches and waterways and coastlines around the world.
او رضاکارانو څخه باندې د ښکاله په درسته نړۍ کې 10 میلیونه بیکاره پلاستیک د بیچونو او ساحلي غاړو نه راټول کړي دي. دغه ډله وایي سمندرونه د 150 میلیونه متریک ټنه پلاستیکي فاضله شیان نه ډک شوي دي. د وحشي حیواناتو مخه نیسي او حتی ځمکه د انسانانو له اوسېدو نه وباسي او هر کال 8 میلیونه 8 ټنه نور پلاستیک سمندرونو ته اچول کیږي د جنوبي شرقي آسیا په هغو هیوادونو کې چې د سمندر په غاړه پراته دي دا ستونزه په ډېره چټکۍ سره وده کوي او بریګیټ کوراک چې د دوامدارې پانګې اچونې د ډلې سره کار کوي د سکایپ له لارې وایي
And it's, you know, for two primary reasons. One is that the infrastructure isn't there to get it somewhere else.
اساساً د دې دوه دلیلونه دي یو دا چې بنیادی کارونه درک نه لري چې بلې خوا ته مخه واړوي اکثره پرمختلونکي ملکونه د فاضله شیانو د جمع کولو او د استعمال شوو موادو نه د بیا ګټې اخیستلو لپاره سیستمونه نه لري دا وای بل دلیل دا دی د پلاستیکو بوتلونو نه کار اخیستل فاضله شیان بې ارزښته کوي د پلاستیکو بوتلونه استثنا دي دا بیا وای
There are kind of informal economy of waste pickers that are collecting that because they find value in that material and they can sell that.
په غورځول شو شایانو کې غیر رسمي اقتصاد انغخته د ځکه چې دغه مواد ارزښت پیدا کوي او دوی خرڅول شي. د کلوز لوپ پارتنرز په نامو ډله د ځینو مهمو شرکتونو سره کار کوي چې د غورځول شو شایانو نه د بیا ګټې اخیستلو سیستمونو کې خواله راولي. مګر په عین وخت کې کلور او د سمندر د ژغورنې ډلې پیشنهاد لري چې وایي به بېزه شیانو نه تیر شي. کلور بیا وایي
For most of us, we can drink our beverage without a straw just fine. So it just kind of seemed like a really nice item to target to reduce the number that are out in the waste stream and effectively
اکثر موږ د څښاک مواد بیل نه چینه څکو ځکه نو داسې ښکاري چې په دې سره د فاضله شیانو اندازه کمیږي او بچونو ته د دغو شیانو په رسېدلو کې پوره کموالی راځي. یا بله چاره یې دا ده چې له فلزي نچونه کار واخیستل شي او دا بیا پرې مینځل کیږي. په داسې حال کې چې د نچو ایسته کول به د پلاستیکي ککړتیا ستونزه حل نه کړي او کلور وایي دا یوه طریقه ده چې خلک یې استعمالولی شي.
We get questions all the time asking about how, you know, how people can prevent marine debris in their everyday lives. Skipping a straw is kind of the first thing that we tell them.
من هر وخت د دې پختنې سره مخامخ کیږم چې وای څنګه خلک په ورځني ژوند کې په سمندر کې د خاور خزلو مخه ونیول شي. من دوی ته وایو د ناچونه لاس اخستل لومړی ګام دی. واقعا دا لومړی کار دی. دوی هیله لري چې خلک به د نورو طریقو په باره کې فکر وکړي چې لږ پلاستیک استعمال کړي او کوشش وکړي چې د پلاستیکو سر سمندرونو ته ونه وځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
په خوست کې د چنار کلنۍ دودیزه مشاعره جوړه شوې وه. مشاعره ته په خوست سربیره د هیواد د ځینو نورو ولایتونو یو شمیر شاعران او فرهنګیان هم ورغلي وه. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
د چنار په سږنۍ مشاعره کې د تیر په څیر د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت پر مسؤلینو سربیره له یو شمیر نورو ولایتونو راغلو شاعرانو، فرهنګیانو او سلګونو ځایي خلکو ګډون کړی و، خو خزینه ورته نه وې راغلې. د مشاعرې ته د ویونکو شاعرانو زیاترو شعرونو اصلاح کوونکې بڼه درلوده. دوی په هیواد کې د سولې او ثبات د تامین پیغامونه ورکول او د هیواد پرمختګیر ځوانانو پر سالمې سیالۍ پورې تړلی وباله.
وایي بس د لپنجا ده، نور د ځان ګټل په کار دي، د ډیورن له جاسوسانو د ایمان ګټل په کار دي. وایي پریږدی نور خیلونه، یو وطن او یو مقام دی، ټول رنګونه له ځان پاک کړی، یو ناموس یو مو اسلام دی.
د هر چا سترګو کې ستا عکس لټوم، حد دی بازار دی خلق دی، د هر چا راته پام هم دی. له هر قدم سره یو نوی مصیبت وینم او ټوکیدلی مې په هر یو پله الزام هم دی.
که امکان وي مینه هر رګ کې جاری کا، دوه وجود په یوه سا کې ژوندي کا، اسماعیل غوندې زما ژوند قربانی کا، په هغه پسې حساب مې زندگی کا، راشکارا د سو رشتینو زړونو راز کا، ما محمود کا او هغه ښکلی آیاز کا.
د غرض د مشاعرې په ځینو برخو کې یو شمیر شاعرانو خپل جوړ کړي نظمونه په ترنم ولوستل او مشاعره یې لا رنګینه کړه.
لمده خشتا شوا، سړا مړا شوا، د رب په مینا لمده خشتا شوا، سړا مړا شوا، د رب په مینا خولې توی شوې، د اندامونو پشن ویاله کې پانی رانی سے، د ګلابونو پشن ویاله کې.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر محمد رسول باوري مشاعرې ته په خپله وینا کې لیکوالان او شاعران د ټولنې سترګې وبلل او وی ویل چې د نیمګړتیاو په اصلاح کولو کې مهم رول لري. ښاغلي باوري له شاعرانو او لیکوالانو وغوښتل چې د فرهنګي چارو د لا پیاوړتیا او پرمختګ لپاره د زړه له تله کار وکړي او دغه راز په ټولو ملي مسایلو کې ځانونه شریک وبولي.
میراث د ساتونو لپاره همداسې هوډ په کار دی، لکه تاسو چې اوس راغلي یاست د بیا د هیرولو لپاره خپل زحمتونه مو ایستلي دي او شعرونه مو تهیه کړي دي او دلته به موږ واو.
د چنار کلنۍ دودیزه مشاعره د تیرو څو کلونو راهیسې د پسرلي په موسم کې په خوست کې جوړیږي، خو د شاعرانو په وینا کال تر بلې لمانځل کمرنګه کیږي. تیر دیارلس سوه شپږ نوي لمریز کال دا مشاعره د ځینو ناڅرګندو دلایلو پر اساس نه وه جوړه شوې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
قدر من اوریدونکو، په همدې سره زموږ دا خبرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.